خوا کې د ماسپخین 2 بجې شو تر 3 بجو په دې یو سات کې زه نجیب عامر تاسو قربایم په دې غړې کې اوریدونکو خبرونه درته لرو له خبرونو وروسته به ریپورتونه او په دې منیمای کې د تدوو نس پروګرامونه لرو مشال انلاین او روښانه مستقبل د دې هر څه دا اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شاه زمین تاسو ته وکړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د امریکا په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند مشر له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د استولو د بهیر ځندول غوښتنه کړې نن په لمړی ځل د پاکستان سپریم کورټ د علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه وکړه او په بلوچستان کې ناصرګند وسلوالو د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پرستنج غورن غورزنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت پر درخواست نه د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړی ځل اوریدنه وسوه لابریدین روس علي وزیر د کورنی وکیل صلاح الدین ګنداپور مشال لړی تول چې سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشري د ریکسیز جرګګي مخته د علي وزیر په ضمانت د خوشکېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته د هغه د وینا د ترجمه نه رسیدو لکه بل اوریدنه تر بلې ونی وځندول سو
په ارګو مې دوران چې کوم دې اصل خبر رااله دا مینوسکریپټ کړه چې دغه پښتونه چې کوم اردو ترجمه پښتو کې وی کړه دا نو دا هغه کاپی مونږ راغله ول چې هغه کاپی سرکاري وکیل نو راغله نو هغه نو هغه ته نو اوس هغه په کې لګو نو په تاریخ په کې بلی خپل امید دې برابر شي
لدی وړاندې د سندھ های کورټ د جون پر لمړی نیټه خپل محفوظه کړی فیصله ورولې و او د علي وزیر په ضمانت خوشکې دوه خواست رد کړی و ورز علي وزیر وکیل د جون پر 12 په سپریم کورټ د ضمانت خواست جمع کړی و پر علي وزیر تور دی چې د تیر کال د دسمبر پر 15 نیټه په کراچي کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست زد وینا کړی ده خو د هغه وکیل دا تور نه ردوي برخه پښتون ژغورنی غورزنګ هم دا تور ردوي او وایي چې د سولیزي او قانوني مبارزې لپاره د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي په بلوچستان کې د سرګند وسلوال د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي د پاکستان پوز د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تیر ورځ له سوي څخه 80 کیلومتر لري د هرنای په سانګان سیمه کې د سردي عسکرو یو ګاډي پر غزمو چې په یو غره کې پټ نا سرګند وسلوال ناڅاپه برید ور باندې وکړ چې دا غوي د دز په نتیجه کې څلور سردي عسکر پر هغه ځای وژل شول او یو بل جوبل امنیتي سرتیري بیا په روغتون کې ساور کړ د پیټروس وسوال تشدیدلی چې لټونې دوام لري تر دې دمه چا د یاد برید مسولیت نه دی منلی خو له دې وړاندې د دا ډول زیاتره بریدونو مسولیت بلوز بیلتون پال ډلو پر غاړه اخیستی د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2021-22 مالی کال په بودیجه کې به د قبالي سیمو د پرمختیاي چارو پیسې د سبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیاي بودیجه پورا نه مصرفول پر سر د اپوزیشن د نیوک په جواب کې ویل په نوې مالی کال کې به ټول طریقاتي بجټ وکاروي د خبر پر حکومت د جولای لومړی نیټه څخه په پیلیدونکو مالی کال کې د قبالي سیمو پرمختیاي چارو لپاره د 100 ارب روپۍ بیلول وړاندیز کړی دی تر جګړه مخکې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبای حکومت تور پوری کړ چې له وفاقه په خبر پښتونخوا کې د پیدا کېدونکو برېښنا د ګټ ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پات راغلی صوبای حکومت د جون پر 13 اسمبلی د 100 پاسه 10 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړ خبرونه لمشال ریس خوري د امریکا په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل افغانستان د بهرنیو پوځیانو د سلو د بهیر ځندول غوښتنه کړې ده نو موړي پرن لافان ولس مشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبان د بهرنیو پوځیانو په وتلو زړور سوي او د کلون راستراوړین او په تیر بیا د شذو حقونو په برخه کې پرمختګونه لګوار سره مخامخ وي نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی په واشنگټن کې له امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود بیګام شال لري ته ویل افغان ولسمشر اشرف غنی به له خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو د پیل په ګډون پر یو شمېر موضوعات وژغیږي غنی او د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د جون پر 24 واشنگټن ته ورسېدل سپین مانی وای بایدن به له دواړو سره په ملاقات کې له افغانستان سره د دوامدار مشارکت یادونه وکړي او ملتان سلطانز لوبډلې په وسل وشمنډو د پېښور ظلمي ټیم ته په ماتې ورکولو د پاکستان سوپر لیګ کرکټ اتلولي وګټله بیګا په ابو ظبي کې د شلوریز کرکټ د اتلولي پایلو بوسه چې په کې ملتان سلطانز لمړی بیټنګ وکړ او 216 منډې جوړ کړې په جواب کې د پېښور ظلمي لوبډلې په شل اورونو کې د نه لوبغاړ په سپځېدو 1.95 منډې جوړې کړې سوې دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه
احمد شاه اعظمی او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو وسم ورزو بنو ته چرته چې په جانخیلو کې پرلت روان دی. دغه پرلت ل 25 زیات ورځې اوړي او د سیمې خلکو دا پرلت او دا مظاهره او دا احتجاجونه ورسته لاغې پیل کړي چې د تیرې میاشتې په وروستۍ ورځ باندې ملک نصیب خان په نوم یو ځایي مشر هلته د ناصرګندو کسانو په ډزو وژل شو. یو ورځ وروسته هلته مظاهرې پیل شولې. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی د دې موضوع د تفصیل د اخیستو لپاره له سیمینا عمر وزیر زموږ همکار همدا شیبه را سره دی. عمر وزیر، تازه څه وینئ تاسو؟
مننه نجیب امیر. بالکل، اول به اوریدونکو ته دغه چې کوم دی تفصیلا سره وای چې په جاني خلو کې چې کوم پرلت و د ملک نصیب خان وړل کې دوه وروسته د مې یو درشم نه چې کوم پیل شو درویش ورځ یالته په جاني خلو کې دغه ناسول بیا پرونه بل ورځ، یعنی نن یې دریم ورځ ده چې هغه د اسلام آباد پر لور دوی په چې کوم دی مارچ پیل کړ. د جاني خلو نه دوی پرونه بل ورځ ماشام بکا خلو ته رسیدلې دي. په بکا خلو کې اوس دوی پرلت وهلې دي. د بنو میران شاه چې کوم مین شاره ده یا سړک ته پاغه باندې ناشتي د جاني خلو راوتلې دي. خو په دوران کې چې کوم دی د مشرانو قبایلی مشرانو چې مختلفې جرګې دی هغه پړونه شوې دي. مذاکرات چې کوم دی هغه دوام لري. پاغه کې څه پرمختګ دی؟ پرون بل ورځ نه دغه جرګه روانه شوې ده. پرون شپې پورې 15 پړونه د حکومت او د پرلتوالو ترمنځ دغه جرګې وکړل. بیا وروسته دغه جرګې یو بل په دې کې اضافه وکړه چې پرلتوال یې په دې راضي کړل چې تاسو خپل جرګه راکئ، یعنی 15 رکنی کمیټه راکئ، هغه دې راشي چې بیا کچرتا جرګه خبرې کوي. زمونږ په خبرو چرته تاسو باور پیدا نشي نو تاسو خپل نیخ په نیغه د حکومتي چارواکو سره به خبرې کوي. مونږ به چې کم دی پاغه کې ناسو. بیا پرلتوالو هغه د پره کمیټه وټاکله چې د جنې خلو کم مشران دي چې پرلت پیل کړي دي هغه په دې کې شامل دي. د جنې خلو علما کرام دي او د جنې خلو چې کم ځوانان دي، د زنانو ځوانانو چې کم مختلف غړی دی، نمائنده یو جرګه ټاکلې ده 15 رکنی چې هغه د پرونه بیا د حکومت سره مذاکرات کړي دي. اوس تازه پر مختګ پاغه کې دا شوې ده چې یعنی خلو نه چې دوی راغوتی دي. په دې دوران کې نجیب امیر مونږ اوریدونکو ته وایي چې د پولیسو د دوی ترمنځ د سزای په ځای تاوتریخوالې شوې ده. په یو بلکانی هم راول شوې دي. اوخه بیان کې ګز د پولیسو لخوا په دوی باندې وشتل شوې ده. په دې کې یو پرلتوال چې کم دی وژل شوی هم دی او د پرلتوالو مختلف کسان نیولې شوې دي. ګاډي هم چې کم
عمر وزیر په دې پیښه کې تاسو مخکې ریپورتونو کې ویلو چې لس کسان نګدې جوړل شوی هم ولداغي څه صورتحال ده؟
نجیب امیر، بالکل دې تر اتلم لس کسان چې کم دی هغه د پولیسو چې کم دی لس کسان ژوبل شوي دي لګ ډېر. او دغه رنګ د پرلتوالو هم مختلف کسان چې کم دی ژوبل شوي دي خو هغه شمیر معلوم نه دی. خو دا سه ژوبلا په کغه کې نشته چې هغه سیریس وي هغه زیات دغه شوي په کانی یا په هوخ کې بیان کې ګیس لا عمله مختلف کسان لګ لګ ژوبل شوي دي. البته د پرلتوالو یو کس چې کم دی هغه وژل شوی دی. اوس جرګه چې کم ده دې تر رسیدلې ده چې د مذاکراتو کامیابولو لپاره حکومت لخوا چې د پرلتوالو کم د شلو نه زیات کسان نیولې شوی ول. په دې دوران کې په دوه ورځو کې نو هغه ټول خوشی کړل. د پرلتوالو چې کم موټر سایکل دی یا ګاډي دی پولیسو نیولې وو. په دې دوه ورځو کې چې دوی اسلام آباد ته چې کم مارچ پیل کړی دی هغه هم چې کم دی آزاد کړل. دا د دې لپاره چې د مذاکرات کامیاب شي. اوس وړاندې دغه مذاکرات نور هم لګیا دي او امکان دا لري چې کدي شي مذاکرات په دې ځی باندې کامیاب شي. فلحال دوی په بنو میران
شاه عمر وزیر تاسو معلوماتونه په وروستیو خبرونو کې بیا هم تاسو سره په تماس کې یو. عمر وزیر چې د جاني خیلو نه چې کوم مظاهره کوونکي دي هغه مخکې روان شوی دی غواړي چې اسلام آباد ته لاړ شي. حکومت هم له دوی سره په تماس کې دی. جرګي ولېګلې غواړي چې دغه مسله د خبرو ترول لاري هوار شي. لوي د امیر وستا یو بل رپورټ ته لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخه او قومي سملي غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچۍ څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وشوه. پر علي وزیر تور دی چې د تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده. خو دغه وکیل دا تور نه ردوي. بلخوا پښتون ژغورنې غورزنګ هم دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییز او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تر دې وړاندې سند هایکورټ د جون په لومړۍ نیټه خپل محفوظه کړی فیصله ورولې وو. د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړو. د موضوع تفصیل له کراچۍ نه نیازري خان راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخه او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت لپاره ډومبېزل د جون په 15مه د پاکستان په سپریم کورټ کراچي رجستري کې د خواص اوریدنه وشوه. د خواص اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د جون په 15مه مشال لیجو ته وویل چې د سپریم کورټ قاضي جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ مخې ته د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواص وړاندې شو.
علی وزیر نن تاریخ ہو بینچ کے سکم دے گا مقبول باقر اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس امین سادرے کسان چکے دو دنوں کسانو بینچ ہو پا آرگو میں اس دوران چکم دے گا حاصل خبر رالا دا منسکرپٹ کے دا جو دغن پشتون چکم اردو ترجمہ پشتو اکیڈوی کرے دا نو دا آگر کافی من چلا لے بلچہ آگ کافی سرکاری وکیل نور آگا لے نو آگا نو آگا تین نو اس آگا با پکے لگو رو گیا تاریخ پکے بلے اپنی امید دے برامش
لدی وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سراد دوه کسیزه ججانو بینچ د مارچ په 15مه د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی و او بیا د جون په لومبۍ خپله محفوظ کړی فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواص رد کړو چې بیا د هغوی وکیل د جون په 12مه د پاکستان د ټولو غټ عدالت سپریم کورټ ته خواص وړاندې کړی و. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په ملګري د تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ناګانو تور پوری کړی دی خو په قضیه کې د حقوقي وکیل دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست ضد وینا نوي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دغه تور ردوي او وایي چې دوی د سولایزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې و چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو لخوا هغوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړی دي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دي. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او احتجاج کوونکو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وای پراتون کې مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په غبرګون کې ویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 313 اربع روپۍ و چې ورسخه 215 اربع روپۍ لګولې دي. د همدار ازجمن او کړه چې د قبایلی سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه وکړه چې له وفاقې د برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړې. خو جګړه وویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره پر بجټ بحث پای ته ورسېد او اوس به اسمبلی د بودیجې منظوري لپاره غونډو ته دوام ورکوي. له پېښوره غلام غوس رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 1113 اربع روپو په وړاندې کړې شوی صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسیدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړې شوی بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ایجین قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه نه دی پشا شوی. دا نیوکه هم وشوه چې مونږ ایجین قاضي پرموله نه منو. خدا خبره سمه نه ده. مون په بجټ کې د 2013 نه د ایجین قاضي پرمولې خبره لیکلې ده. په را روان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په را روانو سو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه شپږ دیرش ارب روپۍ بقایاجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حصہ په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونګه ان اف سی وارد کې د سابقه قبایلی اضلاع او د 2017 د مردو شماري مطابق اضافه شوی غیر نه راکړي یا دغه شانتي زمونګه چې کم په آئل باندې ایکسایز ډیوټي کیږي هغه 2010 نو سپورې مونږ ته نظر راکړي زمونږ دی صوبې خپل مدن او اون سورس ریوینیو سیدا کم دی دغه شانتي د بیرونی امداد په مد کې فورن پروجیکټ اسیسټنس کې دیو 89 ارب روپیه خودلې دي 90 ارب روپیه خودلې دي اکیم عموما 30-35 ارب نزیات ناراضي او د چې کم بولټن ډټ بولټن ورکړین په هغه کې عم لکه اخکاری کی داتې د دې په حکومت کې بیرونی قرضه چې دنده په موږ باندې ډیره زیاته شوې ده
خود خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي تیر کال ترقیاتی بجټ 313 ارب روپیو چې پکې 215 ارب روپی مصرف شوی دی او را روان کال به د 100% نه زیات ترقیاتی بجټ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو یو روپی بجټ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي په بجټ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبایي بجټ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه څو ورځې نوره دوام لري ولام غوس مشال ریډیو پېښور
هلته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو پر غوښتنه نن په کوټه کې کاربندیز دی او احتجاجي مظاهره یې هم اعلان کړې ده دوی دا کاربندیز د بلوچستان حکومت له لورې د وړاندې شوي بجټ پر ضد کوي ځکه چې د دوی وینا ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته کتنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي خو حکومت دا تورونه ردوي او نن مازیګر به د راتلونکي کال د بجټ د منظورۍ غونډه هم کیږي لکوټې ایوب ترین رپورټ لري
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کاربندیز دی دوی د کاربندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی د کاربندیز پر مهال زیاتره دکانونه او مارکیټونه بند او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی د حزب اختلاف لورې د کاربندیز په اړه د جون په 24مه نیټه د کوټ په بجلیګر تانه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی
درې بجې زموږ په دا منان چوک ان شاء الله لازم جلسه شروع کیږي احتجاجي جلسه د بی ریلی هم کیږي موږ خود دلته په دا تانه کې ناست یو کې داسې موږ نو لارسو کې کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به ان شاء الله موږ سیشن کوټ کې خود 22 ای درخواست ورکړې چې موږ خلاف فایر سرکار کاټ کړی دی نن زموږ سلورم پنځم ورځ د مشپټانه کې ناشته سرکار مې نه গ্রেফতার کړي نه خپل فایر ختمي
د دې اختلاف له خوا ویل سوی دی چې دوی د کاربندیز د بلوچستان د حکومت لوري د جون په 13مه نیټه د وړاندې سوی بجټ په ضد کړی دی ځکه چې دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو سکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې دوی په انتخابي الکو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پښتني ترقیاتي رونه ورکول سوی دی دلته خبره د یادونه ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14مه نیټې راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13مه نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه هواج د اسمبلی لوی دروازې تړل سوی وي بلکې د پولیس سره په اړ خوډب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان سوی وو چې لامل د جون په 19مه نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه درسوي وو او د جون پښله منېټه د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تانه کې خپل গ্রেফতারي ورکړې و خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی دی البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه اخستی تر هغه وخت پورې به دوی په تانه کې ناست وي بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویل دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کومه انګامه جوړه کړې و دغه څخه د صوبې قبایلی روایت ته زیان اوښتې دي په کار پکار دی چې حزب اختلاف خپل غلطي ومني. په کوټه کې د جون پڅل روشته منیټه د ورځپاڼو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې درسوي دی، خو حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې یوه کمیټه جوړه کړي، کوم چې به د بجټ پر مهال د رامنځته شوو حالاتو جاج اخلي. د نوموړي په وینا چې د راتلونکي کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 1540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی و، او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمیره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف صوبائی مشر سردار یار محمد رند له اعلی وزیر سره د اختلافاتو لوجې له دندې استعفا ورکړي. په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه ده. رند د جون په 23مه پر داسې مهال استعفا ورکړي چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دي. د اختلافات د جون پر 13مه د 2021-22 مالي کال تر صوبائی بودیجې وړاندې کېدو وروسته لا زیات شوي. عبدالحق کاکر تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت له تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزاره ډیموکراټک پارټي څخه جوړ دی چې مشرۍ د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي جام کمال کوي. په 2013 کال کې د سو ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې به خوا د اپوزیشن ګوندونو د فشار سره مخامخ دي، نو بل لور ته د اتحادي ګوند تحریک انصاف صوبائی مشر سردار یارو مدرند هم وقت پر وقت ورځخه شکایتونه کوي. خو یارو مدرند د جون په 23مه نیټه د تعلیم له وزارت استعفا ورکړه. نوموړي د جون پر 23مه مشالې ډیټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال یې کار کول ته نه پرېږدي. د تور ولګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي، دته د ملازمینو برتی کولو یا لچوکیو ځخه د افسرانو د بدلولو اجازه نور کوي، او هغه شکایتونه نه اوري چې د څلور زر کسانو د برتی کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي.
سنٹر آف ایکسیلنس
مک په درې ډیر ضلعو کې سنټرز آف ایکسلنس جوړول زموږ دا فکر وو چې د هرې ضلع چې کوم بهترین سکول وي هغه به موږ په سنټر آف ایکسلنس واړو چې په کې به هغه ټول سهولتونه ورکړو چې یو ګرامر سکول ته ترلاسه وي. بیا به دا په ریزیډینشل کالجونو بدل کړو، خو وزیر اعلی هغه بله ورځ د بجټ په مقرره ته وویل چې موږ دا نه جوړو. د استعفا یو وجه دا هم وه.
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل. په واتساپ هم شګرز او لیکلی پیغام پرېښود خو جواب یې رانه کړ. البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یارمدرند د استعفا پر موضوع خبرې وکړي. سردار یارمدرند استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13مه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا له پامه غورځول کېدو د ادعا پر اساس لا هم په احتجاج دي. خو د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حلقو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړې دي. د سردار رین د استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپل د وزیر اعلی ځینې ګوندي غړي هم خفه دي. د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وارلمخه وزارت څخه استعفا ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی آن په اخبارونو کې د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفه دی. په کوټه کې خبریال او څېړونکي سید علی شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیات خطر له خپل ګوندي او اتحادي ملګرو څخه ده.
جام کمال خان یا د چکم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطر ده. د اپوزیشن څخه دومره زیات نه ده، ولی چې د 15 په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چې کم تعداد دی هغه 23 دی، نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودی کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی، او په هغو کې چې دی اختلافات بیخی ډیر زیات دي.
خو صوبای وزیر طارق مقصد دا منی چې د اسمبلی ځینې غړي په بجټ کې د فنډونو د ورکړې پر سر خفه دي، خو دده په خبره دا مسلې حل شوي دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نسی. کومې ستونزې چې وي هغه بالاخره هوارې شوې. دا اختلافات سیمو ته د فنډونو د ورکولو پر سر دي، خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دي خطره وي.
طارق مقصد زیاته کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بالاخره به دا مسله هم حل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو شپږ دیوسم د کرکټ یو خبر په بزوبه کې پرون د جون په سلی رښتما د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز پیښور زلمی ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل یې دغه ټرافي په خپل نوم کړه. سخت کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې وي خو د کورونا له وجې وځنډېدې او په جون میاشت کې پاتې میچونه وشول چې پرون یې فائنل میچ و. زموږ همکار اسرار مومن په رپورټ لري.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز پېښور زلمی ته په 8 ماتې ورکړه او په لومړي وار کې د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ ګټلو وروسته ملتان سلطانز ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپلمنځي پوهاوی ډېر زیات و. نوموړی وایي هم هغه سی وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بله دا چې د فائنل میچ فشار خو وي، نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلون کې ټیم او پېښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډیر زیات رنځونه واخیستل شول. نوموړی وایي شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبونه کړه نو ځکه ملتان میچ وګټلو. لټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه، خو په تیرو 10 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نه به په اخره کې مخالف ټیمو ډېر رنځونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول پکار وو. پرون د پېښور زمي کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو خو ملتان سلطان ته یې رومبه د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطانز په ټولو 6 اوورونو کې د 4 وکټو په تاوان 226 رنځونه جوړ کړل. په دې په ځواب کې پېښور زلمی په ټولو 6 اوورونو کې یوازې 159 رنځونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې آؤټ شول. د پېښور زلمی خلاف د ملتان سلطانز بیټسمین صیب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړه او په 15 سوالونو کې 50 رنځونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطانز رایلی روسو هم یوازې په 1.5 بالونو 50 رنځونه جوړ کړ. همداراز نور لوبغاړو یې لکه شان مسعود 10، محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنځونه جوړ کړ او جانسن 4 په 0 او شو. د پېښور زلمی لخوا سمن ګل او محمد عمران 2 وکټ واخیستې. په دې په ځواب کې پېښور زلمی ډېر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی و چې یوازې 6 رنځونه یې جوړ کړ او آؤٹ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 2 و چې کامران اکمل هم آؤٹ شو. همداراز جوناتن ویز 6 رنځونه جوړ کړ او آؤٹ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او رومن پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو، خو رومن پاول په 2 رنځونو آؤٹ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم آؤٹ شو. شعیب د 3 چوکو او 3 چوکو په مرسته په 28 بالونو 78 رنځونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره ایثار نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنځونه جوړ کړل خو هغه هم د عمران طاهر په بال آؤټ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر 3، عمران خان او مظربانی 2، او سهیل تنویر 1 لوبغاړی آؤټ کړو. پاکستان کرکټ سوپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه، د روان کال په فبروري کې شروع شوی و خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي غخته شول چې لکبل د لیگ شل میچونه په څلورم مارچ وزنډول شول. همداراز دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون فاینل میچ و چې ملتان وګټلو.
ریدونکو له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دوه نیمې بجې شوې دي. احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی تاسو ته د خبرونو لنډیز دروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وسوه. لاوریدین ورس د علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال رډیو ته ویلي چې د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیز جرګهګۍ مخته د علي وزیر په ضمانت خوش کېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمې نه رسیدو له کبله اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول سوه. پولیسان کې نڅرګند وسوال د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیر وژل دي. د پاکستان پوز د اماډیکو دفتر نن ویلي چې 13 ورځ له سوي څخه 100 کیلومتر لري د هرنای په سانګان سیمه کې د سرحدي عسکرو یو ګاډي پر غزمو چې په یو غره کې پټ نڅرګند وسوالو ناڅاپه برید ور باندې وکړ. د وسوال د ډز په نتیجه کې څلور سرحدي عسکر پر هغه ځای ووژل او یو بل جبل امنیتي سرتیر بیا په روغتون کې اسا ورکړ. د خبر پر خدمات مالی چارو وزیر ژمنه کړې د 2022 او 23 مالی کال په بودیجه کې د قبالی سمو د پرمختیاي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پر په اسمبلی کې د پرمختیاي بودیجه پرانه مصرفول پر سر د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ول په نوې مالی کال په ټول طریقاتي بجټ وکاروي. او د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل له افغانستانه د بهرنی پوځیانو د اسلو د بهیر ځندولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبان د بهرنی پوځیانو په وتلو زړورسي او د کلونو لاسته راوړنې او په تیر بیا د ښځو حقونو په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز باندې کوریدونکو اوس تر ته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوو چې کوربای بشیر غوښته هرسته برته روخانه مستقبل خبرونه هم وړاندې کوو. زموږ همکار منور شاه دغه خبرونه جوړوي نو که وخت لري مشال لډیو سره پاتې شئ او دغه پروګرامونه اورئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروئ نو تاسو ته به معلومه وي او که نه کاروئ نو د دې پروګرام تر اوریدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان په تشدد ته هڅیږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي او موږ تاسو په څنګه له دوکه کېدو ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ لامل په ملا توجه هم مشهور دی. پر فیسبوک ډیر فعال دی خو دغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل تور سعود تعلیم مبارزه لپاره نوبل جایزه ګټونکو ملالی یوسفزی ته د مرګ غوښنه کولو. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بی بنیاد ډول هغه ویل چې کورونا وایرس جالی دی او چاته زیان نه رسوي.
کورونا بیا را روانه ده د ځانیم ته وایا
خو کله چې پولیس ثبوت نو له حوالہ ته په بل ویډیو کې په خپل خبرو په خیمانی و خدا اوریدونکو دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو لګنو مثالونو څخه یو دی. ځینی پروپیګنډا خو تر دې بریده خطرناک وی چې ځوانان ټوپک راخستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځکېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادي کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو ګمرا کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وای چې چاته تی زیان ونه رسیږي. د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وای
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربا بشیر گواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه خستو په اړه بحث ته دوام ورکوه. تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. دغه شرطونه څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1922 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سختدریزي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سختدریزۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید کړئ.
مشال آنلاین د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحث ته دوام ورکوم. ځینی څېړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینی داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسۍ نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشهر اسامه خلجه وای د سختدریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو پړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دې کې دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې دې په خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې دې ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې څوک ام تاسو غنۍ چې دا لکښه ته باندې دې بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لري اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته غو ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو غي کې مونږ داسې مواد یا نشو چې په انټرنیټ باندې لګولې کم وجہ نه خلکو په ژوند ته چې خطر راځي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه تور نکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د زینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دا غوونه کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن داور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې الته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو وبل چا ته نقصان نه ورسېږي، دبل چا ور نظریه ته نقصان نه ورسېږي، دبل چا و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې سی مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه دبل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی مشال آنلاین پروګرام مو اورید چې کوربای بشیر غواخو اوس درته بل ونی زخ پرونه لرو روخانه مستقبل چې کوربای منور شاده د مشال ریډیو تر سانګو سه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که سه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیل لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نور نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې کومه نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په ډی اے اے ڈی ڈاٹ ڈی ای لټولې شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ڈی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمني کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ ګورننس کې د ماستر زکر کله سکوم. ما د پېښور په پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغه نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفه په اړه وایي.
څنګه چې د امریکای لپاره فل برایت دی، هغه پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ڈی اے ڈی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی، او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا کې پاکستان هم دی، افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي، او دغه نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک تل نه اپلای غانې کوي، ما هم دغه شان اپلای کړو، او بیا تقریبا 15-16 میاشتې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي، نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشنو کې نو دا غینه پس بیا غی کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اس احمد اویل د 13 کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پیښور په هنتون نه منتخب شو دي، نو موړه د دې وظیفه تر لاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي.
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې، هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سټ کې هغه راشي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغه لپاره ډیر لازمی ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې، نو زموږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفیک لینګویج چې هم تلګه ثاني، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ پی اور کولی، او په هغه کې کم از کم 6 بینډ یا 6.5 بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ پکار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
او اس احمد وايي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وی او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم نزول زم ز په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زی په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټری کې، نو هغه کې بخپل یو لوجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې زم ما ولې سلیکشن کړل د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي، بل دغه چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کې دغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړی کړی په پاکستان کې هغه سره لینک کې چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم، نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غینه علاوه خ ګریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا سی ریلیونټ ایکسپیرینس دی.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ سکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکوز د کونکو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي. نو موړې وای
او جی که انګلیش اغي زده کړي نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی لپاره، ځکه چې بعضی کسان داسې چې هغه ته انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسک لینګویج چې هغه ډېر زیات اهم دی، ځکه چې په جرمني کې خلق غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي. نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا اخلو، نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادي جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا غي ورته پتی نه لري. دا وایي نه دا شپږ میاشتې کورس دی. او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیگری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دا ساين کوي چې هغه نه پس هغه پاکستان ته لازمي دي چې کله ډیگری کمپلیټ شي. زموږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تللی شي او کتا سره دلته کې ښه اپورچونیټیز ملاويږي په جرمنی کې یا په یورپ کې، نو دلته هم پاتې کېدی شي.
اویس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري.
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستو چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو. او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی. نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې. نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره، نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سینې سره تعلق ساتي نو دی به قابل، ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر خره دي، د هغه ریپوټیشن هم ډېر جوړ شوی دی، ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی. او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې دلته کې ډېر زیات زموږ مسلې دي، او نو دلته هغه سیز نه نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې د ښکار کیږي، د کریټیویټي چې د ښکار کیږي، نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیات کړه په ډی ایډ سکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نو موله هم په دغه سکالرشپ د محل جرمنی کې زده کړې کوي. په دې حق له نور معلومات هم درکو خو د یو لنډ د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مهم خبرې کړې. نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا مې کالج کې ما اف یو کا بیا پیښور یونیورسيټي ته رالوم، ما ایم ایس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک اډمنستریشن کو په 2009 او 2011 کې، او اوس کرنټلی ز ماستر کوما، یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی زه حکومت په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې. چې کله ما ماسترو کو زه په عمر کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم، یې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې. نو هغه ما کنټینیو کو نو زه ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم. بیا دا چې دو درې کال وشو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کو نو ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکم، نور سکل امپروو کما. نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای دا د جرمن گورنمنٹ سکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ، الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ شو.
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخته کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګورینو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي، کتا سو ایجوکیشن ته، کتا سو سشي ته اپلای کوي، دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري. نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی، نو هغه دی الیجیبل دی. نو کشپک کال چا شوی نو هغه الیجیبل نه. نو دا 15 کال دی تاسو ته ریلکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ، او کشپک وو کال تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه، دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې او نور په ډیرو سینو سکالرشپ، انتروپولوژي، سوشیالوژي، سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي، پبلک اډمنستریشن شو نو دې ډیرو کې د دې لغښتہ، او د هر چا د پاره دی بیا بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی چې په هغه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړ وای یو تان چې په پاکستان کې و ډیګری وکړي او نوکری یې نوی تر لاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لړمنه خبر ور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړوګې پراولای ما چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه کار کولو، یعنی مونږه خلک په کور نه شو نو مونږه انټرنشپ کوو نه چرته جاب لږه سه اخو دې خو جاب مونږه وایو چې مونږه ډیګری واغسته نو چې مونږه ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمني کې تعلیمي نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی.
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو، یعنی مونږه کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخیو ما یاد کو پیپر کې ما غراشي، د دې بل د داسې نه د دې دلته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټڈی کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټڈی کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دنه دنه ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته د دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا ته هغه کې به ته خپل څه پیدا کې. تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا د سبجیکټ کې داسې دی دا د خبرې دی پکې او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چې هغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي. نو دا یو ډیر غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا.
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه ساتو ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکي. خاد او آباد شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.